په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلي دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیري هغې سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو له هغه اسبابو خبر شوئ چې په تیر څو کلونو کې د پاکستان د لوی غوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلې. تاسو د پوهانو لخوا واوریدل چې په پاکستان کې ځینو لوی سیاسي غوندونو د خپل واکمنۍ پر مهال ډیر واک او اختیار پوځ او استابلیشمنت ته وسپاره او لولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نشول. آیا یوازې د غوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د استابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارکه شکو کو شوبات دي چې را د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوي ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې د سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او استابلیشمنت ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې استابلیشمنت ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي. خو بیا مونږ ولیدل چې داسې حربې استعمال شوه د استابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېدا چې یار که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه کا داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه استابلیشمنت ته په لاس ورکړی دي او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې څه کول دا کارونه لاس کې اخستی دي. حکم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې استابلیشمنت ته فلاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداري ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې استابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټی پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو دا دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکبل د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کني اوځي، جمهوریت نام هوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه په ولس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل معنا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولس تر ټولو ټیټه سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوالو اړیکو دوو پوهانو کوینسی رایت او کینیت والټ په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولی، چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال اړیکو په تناظر کې کارولی، خو ما له ډاکټرې خالدې غوثه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونټ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړېږي. تاسو ګوره چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپلو وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی د شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بے برخې دي.
همدا
وجه ده چې د هیواد ولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګوره چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنت ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. د وای د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دیرش کلونو کې ټولو کڼ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ورپه برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونسو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه‌دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپ شو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه‌دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډا او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ڈاکٹر تیمور رحمان وائی په پاکستان کې د مذهبي سغدریځي د فکر پراخیدو لپاره چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او په یوه خاص طور په انہوں نے مذهبي انتها پسندی کو جنم دیا.
ور سره بل مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریځي یا انتهاګری ته لمن ووهل شو. د دې په نتیجه کې دلته یو داسي حکایت یا بیانیه جوړ شو چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري.
نمائنده هي او عوام دوست لوګ هي.
خو څېړونکو شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. د دې تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرېنو خدل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال دا دی چې د 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولید چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي، مونږ وکړل چې په خیبر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکي کې دي ارڅه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پرموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا و تا چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د دې سندر شي کوله.
که د کینلاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخه ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریځي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا.
کلچی یو شای ډیر کمزوري سي نو بیا د کمزوري په دام یا جل کې هم گیر سي، لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سي نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سي نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅي ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کینلاسي ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدل کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنو او چپو گندنو کی چخپلا نمگرتا دا نو هغه دا دا چې د دې ګوند ډیر دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په نه حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ، یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله لا ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظریه سیاست کران دی او کېدونکې هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو. انده چې د نیپ کسان له اسټابلیشمنت سره یو ځای کښنه اصل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ ول
او انکه سات منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینه وغیرہ جوائن کی.
د سیاسياتو استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادي او متبادل فکر لرونکو کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامنځته کولو کې هم ندی بریالي شوی.
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفت کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفت.
یو بل وجہ دا ده چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقبله خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپل ګټو پسې د مسلسل تګ لکبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوری ارزښتونو تر ولسی او ټیټه سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوي. همداراز په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لکبله هم په پاکستان کې جمهوری اقدار ندی دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریځي دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپل لارې بدلې کړې دي او یا خود وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوری عمل ته تاوان رسوي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت